سلامونه اوریدونکو دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سهار 10 بجې دي. نن د زیارت ورځ او د جون شلمه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د قبایلي سیمو پر امنیت او په خیبر پختونخوا کې د بجلی د زیات لوډ شډینګ په اړه باندې رپورټونه لرو. 19 پروګرام د مشال ته رڼا لاندې بحث هم لرو. اوریدل یې مه هېروئ. خو لومړی ورځو خبرونو ته سلامونه اوریدونکو. لومړی د خبرونو سټی کې نن په خیبر پختونخوا کې خبریالان د خلیل جبران اپریدی د وژنې خلاف احتجاج کوي. نن په پارلمان کې پر وفاقي بجټ بحث پیلېږي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر ویلي امکان لري چې اسرائیلي پوځ پر غزه په حملو کې په ولسي خلکو او وسلوالو کې هیڅ فرق نه وي کړی. د خبرونو تفصیل. د خیبر ضلع د لنډی کوتل پریس کلب غړو د خبریال خلیل اپریدی په وژنه د درې ورځو د ماتم اعلان کړی. دوی په پاکستان کې د خبریالانو د اتحادیو څخه غوښتي چې له دوی سره دې په احتجاج کې شامل شي او د خبریال خلیل جبران له کورنۍ سره دې مرسته وکړي. د خیبر ضلع پولیس وایي چې خلیل اپریدی د جون په 13 هغه مهال مخپټو وسلوالو په ډزو وجه چې کل هغه د لنډی کوتل سلطان خیلو مزرینی سیمې نه خپل کور ته روان و پر هغه د حملې ذمہواری چانه د منلې او پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړي. پرون د جون په 19 خبریالانو د احتجاج پر مهال ویل چې سبا د جمعې په ورځ به د جمرود په باب خیبر کې د خلیل جبران د وژنې خلاف احتجاج کوي. پر دغه مهال د خیبر پختونخوا د خبریالانو د ټولنې مشر شمس مومن مشال ریډیو ته وویل باید حکومت د خبریالانو د خوندیتوب ته خصوصي پام وکړي.
دا دریم لهر دی چې په مونږ باندې را روان دی. دوه مخکې تیر شوی دی را باندې الریډي او پای کې مونږ شپږ شپږ وته ته کسان صحافین ملګری چې د دام د لاس ور کړی دي. چې مونږ د حکومت نه مطالبه کوو چې مونږ د قلم په ذریعہ او د جبی په ذریعہ باندې د خوري حفاظت کول غواړو، جهاد کوو، نو مونږ مهرباني وکړو نو د نه هیڅ نه غواړو، کم از کم حفاظت مونږ یقیني کړي.
بلخو د خیبر پختونخوا د خبریالانو د اتحادی خیبر یونین اف جرنالیست او د لنډی کوتل پریس کلب مشرانو د صوبې د ټولو خبریالانو څخه غوښتنه کړې ده چې د جون په 16 دی د خپلو پریس کلبونو مخې ته احتجاج ریکارډ کړي. د پاکستان د توانایي وفاقي وزیر او اصلاحګاری د هغه هیواد د داخله چارو وزیر محسن نقوی ته په یو لیکلي خط کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې حکومتي چارواکي او د صوبایي اسمبلی غړي د اختر پر رخصتیو کې د خپلو سیمو ګریټ سټیشنو ته ورغلي او هلته یې د وابډا د کارکونکو په کار کې مداخلت کړې. ځینو پاکستانی رسنیو د جون په 19 دغه خط په اړه لیکلي چې داسې پیښې د صوبې په 400 مردان پېښور او ځینو نورو سیمو کې مخته راغلي او هلته یې د وابډا کارکونکو ته خطر پېښ کړی. او ویس لغاری په دې اړه د داخله چارو د وزارت نه د مرستې غوښتنه کړې ده. د لهغې وروسته دا چې پرون د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په ډېر اسمل خان کې یو ګریټ سټیشن ته ورغی او هلته یې عملي ته ویلي چې د 1200 ساعتونو نه زیات ورته د بجلی د لوډ شډنګ اجازت نشته. بلخوا په دې وروستیو ورځو کې په پېښور کوواټ کرک 400 مردانو د سوابې په شمول په یو شمېر سیمو کې د لوډ شډنګ خلاف مظاهرې او احتجاجونه هم ترسره شوي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د مالی کال 2023-2024 پر وفاقي بجټ ته بحث لپاره نن مازیګر 15 بجې د قومي اسمبلی غونډه رابلل شوې ده. د هغه هیواد ائتلافي حکومت د جون په 12 د روان مالی کال بجټ اسمبلی ته وړاندې که خود اختر د رخصتیو له وجې پرې بحث وځنډید. نن به په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر عمر ایوب پر بجټ ته بحث پیل کوي او له دې وروسته به په سینټ کې هم پر وفاقي بجټ بحث پیلېږي. ټاکل شوی سبا د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر وضعیت بحث وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویا ماموریت یا یوناما د ایکس پاڼې د معلوماتو له مخې دغې غونډې ته به د یوناما مشره روزا اوتنبایوا د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر موضوع په داسې وخت خبرې کیږي چې ټاکل شوی 10 ورځې وروسته، یعنی د جون پر 1/3 په قطر کې د افغانستان په اړه درېمه غونډه جوړه شي. پرون د جون په 19 د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر ویلي چې امکان لري اسرائیل په بیا بیا جنگي قوانين مات کړي بیا او د غزا د شخړې پر مهال په وسلوالو او لسی خلکو کې په تفریق کولو کې پاتې راغلي وي. بلخوا په دغه اړه د ملګرو ملتونو د پلټنیزې ډلې مشر په اسرائیلي پوځ د فلسطینیانو د ډلې ایزې وژنې تور پورې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر او ایچ سی ایچ آر د اسرائیلو د شپږو خونړیو بریدونو په اړه ویلي چې امکان لري اسرائیلي پوځ په منظمه توګه د ولسي خلکو او جنګیالیو ترمنځ د توفیر د اصولو د حملو د حد او اندازې او په حملو کې د احتیاط کولو څخه سرغړونه کړې وي. بلخوا په جنیوا کې په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو دایمي استازي دغه څېړنې له حقیقت، قانون او د طریقې کار له پلوه ناقص بللې دي. او بل خبر دا چې د شل اوره کرکټ ته نړیوال جام د دویم پړاو په سیالیو کې نن د افغانستان او هند ترمنځ لوبه کیږي. دا لوبه به د کابل پر وخت ماښام 9 بجې په باربډوس کې کیږي. پرون جنوبي افریقا کوربه لوبډلې امریکا ته په 43 رنزونو ماتې ورکړه. دا شان نن د جون پر 6مه بعد انګلینډ او بل کوربه ویسټ انډیز ترمنځ سیالي کیږي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو او ورزو د دې سات لومړی ریپورت تاسو چې تاسو وړاندې په خبرونو کې هم واورید او رازو په دغه اړه باندې د ریپورت ته چې د نن د زیارت پورس پورتو له خیبر پختونخوا کې د خبريالانو د اتحادیو د خیبر ضلع د خبريال خلیل افریدی د وجنې خلاف احتجاج اعلان کړی دی. دا شان دوی به سبا هم د خبريالانو په خلیل افریدی برید خاندلې او دغه پیښې د پلټنو امر یې کړی دی. د خلیل افریدی د جون پر 13مه په لوړګي کې په یو وسلوال برید کې وژل شو. د هغه د بجنې ذمہواری چا نه منلې. خلیل افریدی چې د شخصي ټلویزیون خبر نیوز سره کار کوي پرون په خیبر ضلع کې خاورو ته وسپارل شو. بلخوا د قبایلي ضلعو خبريالانو غوښتنه کړې ده چې حکومت او امنیتي ادارې دوی ته تحفظ یقیني کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار داود خټک نه اورو.
خبریالانو، مدني فعالانو، سیاستوالو او ګڼ شمیر ولسی وګړو د پیښور تورخم لوی لاره د احتجاج په توګه اوتړله چې تر 2 ساعتو بند وه. ورستو د انتظامیه سره تر مذاکراتو پس دا لاره خلاصه کړل شوه. د خیبر پختونخوا د خبریالانو د ټولنې مشر شمس ممن تر جنازې ورستو مشال ریډیو ته ویل چې د جون په 21مه به د خلیل افریدی د وژنې پر ضد پر بابي خیبر مظاهره کوي چې پکې به له حکومته د خبریالانو د امنیت او خوندیتوب غوښتنه کوي.
په قبایلي علاقو کې صحافت په ډومبي ځل باندې نه دی مشکل شوی. مخکې هم په مونږ باندې ما وختي خبر ورکړی دا دریم لهر دی چې په مونږ باندې را روان دی. دوه مخکې تیر شوی دی را باندې آل ریډیو پای کې مونږ شپږ شپږ وتا ته کسان صحافت ملګری چې د دام د لاسه ورکړي دي. زما ټول ملګرو ته دا درخواست دی چې دا زمونږ ټولو صحافینو ته یو ځل بیا چې دی زمونږ دروازه وټکېدله چې بې تاسو خبردار شئ چې که تاسو زمونږ د خوښي رپورټر نه شئ کولای تاسو موږ شان تر آزاد صحافت خوبونه نه نو تاسو سره موږ داسې کوو. نو ځکه موږ د حکومت نه مطالبه کوو چې که موږ د قلم په ذریعه او د جبې په ذریعه باندې د خورې حفاظت کول غواړو، جهاد کوو، نو موږ مهرباني وکړو نو نه هیڅ نه غواړو خو کم از کم حفاظت موږ یقیني کړي.
د خیبر پولیس وایي چې خلیل افریدی د جون په 13مه شپې شاوخوا 10 بجې د لوړګي په سلطان خیلو مزرینه کې د وسلوالو په برید کې وژل شو. د لوړګي تڼیدار امجد افریدی د جون په 13مه شپې ناوخت مشال لیډیو ته وویل چې وسلوالو پر افریدی او د هغه پر ملګرو ډزې وکړې چې پکې هغه وژل شو او د هغه یو ملګری سجاد اډوکیټ ژوبل شو. پولیس وایي چې افریدی او ملګری یې د مزرینې یو سیلځای ته تللي ول او کور ته په لاره د حمله ښکار شول. امجد افریدی زیاته کړه چې د وسلوالو مخونه پټول او په یو موټر کې سپارول چې تر حمله ورستو وتښتیدل. د جون په 19مه د خلیل افریدی د جنازې په موقع د خیبر ضلع ایس پی انویسټیګیشن روح الله مشال ریډیو ته وویل چې د سیمې د وسلوالو د نوغي وستو هڅې پر کامیابی سره روانې دي او دا به ډیر زر سرته ورسیږي.
د پولیس هم برفور دلچسپی شته، ادارې هم ټولې لګیا دي، خو چونکې دا شیخو د تیر شو 10-15 سال نه په پاکستان مسلط ته او دا ازغی چکل خپل کې مات شي او د ازغی وبښندې وته کې د درد کې د غټې تکلیف ورکي ته دا بالکل وته کې دی او اندینګ کې دی خو بس صرف هغه دغه پاتې دی جړې پاتې دی او ډېر لږ مقدار کې دا خلک پاتې دی ان شاء الله ډېر دا کور شي.
د خلیل افریدی کورنۍ وایي چې وسلوالو ور باندې په خوا د لاسي بم بریت کړي وو. د افریدی کورنۍ وایي چې وسلوالو یې د 2018 کال د نومبر په 23 تر گاډی لاندې بم ایښی و چې هغه ونه چاودید. خلیل افریدی په خیبر کې د خیبر نیوز ټلویزیون خبریال او مدني فعال و. نوموړی 2 ځلې د لنډی کوتل پریس کلب مشر هم منتخب شوی و. ځایي خبریال اسلام ګل چې د خلیل افریدی د جنازې په مراسمو کې شریک و مشال ریډیو ته وویل چې د خلیل وژنه په خیبر کې اول پیښه نه ده. نوموړي زیاته کړه چې دا پیخه په سیمه کې یو نوی خطر ته اشاره کوي.
نن چې کوم د خلیل پیخه دا نه لومړنۍ پیخه ده او نه د اخرنۍ پیخه ده. دا په تیرو وختونو کې هم چې دی دا تر 13 پیخه ته چې دی غوړسدل په ورستیو کې چې په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ پیل دی او دغه خبریالان چې دی هغه د فرنٹ لائن یا د لومړنو صفونو خلکو کې چې دی هغه دوی کار کړی دی او کوي پکې. نو زما په خیال باندې چې دی دا ډیره زیاته افسوس خبره ده او دا د دې طرف ته اشاره کوي چې دغه جنگ په دغه قبایلی سیمو باندې یو وار بیا مسلط کیږي او د دې لپاره لارا پیدا کول او د دې لپاره جواز پیدا کول د خبریالانو خوله تړل دغه قلم تړل چې دا دغه یو حسره او زما په خیال باندې چې پراتلونکو وخت کې دغه وخت چې دی نه یوازې د خبریالانو لپاره بلکې په دغه منطقه کې چې کوم خلک اوسيږي دغه لپاره چې دی غدا د یو مشکل سبب ګرځېدي شي.
د رسنیو د سار یو شمیر کورنی او نړیوال سازمانونه پاکستان د خبریالانو لپاره د سختو خطرناکو هیوادونو یو بولی. په پاکستان کې د رسنیو د خپلواکۍ او د بیان ازادۍ لپاره کارکونکو فریډم نت ورک نه حکومتي ادارې په خپل کلنی راپورټ کې ویلي دي چې د 2023 کال لمی میاشتې څخه د 2023 کال تر اپریل پورې د یو کال په موده کې په پاکستان کې 4 خبریالان وژل شوي دي. د ادارې په خبره په هغه موده کې په خبریالانو او د رسنیو په کارکونکو د تشدد شاوخوا 104 پیښې ثبت شوې دي چې پکې وژنې، بریدونه، تختونې، ګواښونه او مقدمې شامل دي. خو په پاکستان کې حکومتي چارواکو په بیا بیا ټینګار کړی دی چې په هیواد کې رسنۍ ازادي دي او ټول وګړي د بیان د ازادۍ حق لري.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په پنځو بجو
د خیبر پختونخوا حکومت او وفاقي حکومت سره شي ودی چې تر سبا د جمعې ورځې پورې د بجلی د لوډ شډینګ مسله هواره کړي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور پرون د جون پر 19 اعلان وکړ چې وابډا دی په صوبه کې د 12 ساعتونو نه زیات لوډ شډینګ ونه کړي ګنې پر ضد به کاروایی کیږي. بلخوا د یو شمیر سیمو د وابډا کارکونکو مرکزی دفتر ته په یو لیک کې ویلي چې صوبایي حکومتي چارواکي په کار کې مداخلت کوي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې د اختر په ورځو کې د بجلی لوډ شډینګ زیات شوی او په یو شمیر ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ او د بلدیاتي حکومتونو غړي د وابډا دفترونو ته ورغلي او هلته یې بجلی چالو کړې ده. په دې اړه نور تفصیل شانواز ترک سیناورو.
خیبر پختونخوا او وفاقي حکومتونه سلا شوی دوی به تر سبا پورې د بجلی د بندښت لانجه هواره کړي. د جون په 19 د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور ویلو د صوبای حکومت ټول غړي باید ورشي او د خپل سیمو د وابډي د دفترونو نه خپل خلکو ته 12 ساعته بجلی چالانه کړي. علي امین ګنداپور میډیا سره خبرو کې ویلو
مې یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں کہ 12
زه اوس دلته دا اعلان کوم چې 200 غنټو نه زیات د بجلی بندښت په پیو فیډر هم لوي. زه ټول نمائندگانو ته وایم چې تاسو په خپل ورشه څوکیداری وکوي او دا خبره باوري کړئ چې د 200 غنټو نه زیات لوډ شیډینګ په هیڅ یو ځای کې نه وي. بل دا چې ما د پولیس مشر سره هم خبرې کړې دي چې د وابډي پوینه او پولیس په هیڅ یو چا په ضد قانوني رپورت نه لیکي. دا د خیبر پختونخوا پولیس دي او دا د وابډي ماتحت نه دي.
یہ وابډا کی ماتحت نه ہے.
علی امین ګنداپور دا هم ویلو چې د دې صوبې زیاتې پیسې وفاقي حکومت ته بقایا هم دي. ولې تر دغه علاوه د مشترکه مفادات د کونسل منظوري شوی 1400 ارب روپۍ هم د وفاق سره دي، هغه دې صوبې ته نور کوي. هم په نورسم جون اعلی وزیر ګنڈاپور پور ډیر اسماعیل خان کې د بجلی ورکوړو دفتر ته ورغلی و. هغه ته یې په خپله بجلی چالانه کړې وه. د اعلی وزیر د اعلان سره سم د پیښور، مردان او نوخار او د ځینو نورو ضلعونو هم د صوبې سیملې غړو او بلدیاتي نمایندګانو خپلو سیمو کې د بجلی دفترونو ته ورغلي او هغلته یې بجلی بغیر د وابډې د اجازه ته چالانه کړې وه. د وابډې محکمې د دغه شان تنانو نومونه، عهدې او ځایونه لیکلي دي او په ضد د قانوني عملیاتو کولو دپاره د وابډې محکمې مرکزي دفتر ته خط لیکلی. د دغه عمل په غبرګون کې د وابډې وفاقي وزیر سردار اویس احمد خان لغاري د وفاقي حکومت داخله چارو وزیر محسن نقوی ته بیا خط لیکلی دی او پکې غوښتلی د هغه تنانو چې پخپله د وابډې دفترونو ته ورځي او بجلی چالانوي. دې سره د بجلی په غلا کې هم زیاتی راغلی او بله دا چې د دغه صوبې پولیس هم د ورغلي او ضد قانوني رپورټ نه لیکي. نو ده غوښتلی دي چې د داخله چارو دفتر باید د دغه تنانو ضد عملیات وکړي. دا چې آیا لپورنه د بجلی بندښت هم هغه پخوانی شان دی او کنه بیا دغه بندښت 1200 ګنټو ته راټیټ شوی. مشهد ریډیو د چار سیدی د وسیدون کې فراد الله خان سره خبرې وکړې.
زمو چې کوم فیډر په کوم باندې 4 غنټې بجلی و نو کم از کم په فیډر باندې اوس 10 غنټې بجلی ده. نو د نورو وختونو په نسبت باندې په لوډ شیډینګ کې کمی راغلی دي او بجلی چې کوم د زیاتره فیډرو باندې 10 غنټې کم از کم چلیږي. نو زیاتره فیډرو باندې د بجلی صورتحال اوس ډیر زیات بهتر دي.
هم د جون د 19 په مخام د مومند خلک هم غوړ شو چې ګنې د ورسک د بجلی دفتر ته ورشي خو بیا ورنغلل. په دغه خلکو کې د کوزه مومندو د ترغزی کلیوال کونسل دریم بلدیاتي چیرمن حسن سردار هم شامل وو
چې هر فیډر هر دغه باندې به 12 غنټې ان شاء الله بجلی بحالي. نو الحمدلله د بیګا د شپې نه زمونږ بجلی یو غنټه یو یو غنټه لوټ شیډینګ نو فعال ده او سٹارټ ده تر اوسه پورې سٹارټ ده.
د جیو ټلویزیون او ایکسپریس نیوز په پانو د چاپ شویو خبرونو تر مخه هم تیر شپه اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور او د داخله چارو وفاقي وزیر محسن نقوی خپلو کې خبرې شوي او دواړه په دې خبره سلا شوي چې دوی به په روانو دوه ورځو کې په خپلو کې کینی او د بجلی د بندښت په 2 ساعتونو به سلا مشوره هم کوي. شانواز سرغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
اوریدونکو څنګه مو وړاندې واورید په خیبر پختونخوا کې د اختر په ورځو کې د بجلی زیات لوډ شیډنګ ورس پریشان کړی دی. د صوبې د یو شمیر سیمو خلک وایي په 40 ساعتونو کې 13 ساعته بجلی نه وي. په دې وروستیو ورځو کې په کرک، نوخار، پېښور او ځینو نورو سیمو کې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف مظاهره یې هم اتر سره شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د صوبې وزیر اعلی علی امین ګنډاپور پرون اعلان وکړ چې په صوبه کې غیر اعلانیه او د 1200 ساعتونو نه زیات لوډ شیډنګ دې ختم کړی شي. دا په داسې حال کې ده چې هلته ګرمي هم زیاته شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان نه.
دا پاکستان مرکزی حکومت هر وار د اختر په موقع د بجلی لوډ شیډنګ نه کولو اعلان کوي، ولې د خیبر پختونخوا زیاتره علاقو کې دا وار د لوی اختر په ورځو شپو کې هم د بجلی تر ډیره وخت لوډ شیډنګ روان دی او د پېښور، کوهاټ، کرک، سوابه، چارسده، نوخار او مردان علاوه یو شمېر سیمو کې احتجاجونه هم شوي دي. کرک کې د نارینه ترڅنګ زنانه هم احتجاج کړی دی. د کرک ضلع اوسیدونکو او خبریال خالد خټک مشال لیډو ته په کرک کې د بجلی لوډ شیډنګ او د زنانو د احتجاج په حق باندې وای.
کل کرک ته هم د بجلی صورتحال چې دی هغه ډیر خراب دی. په دې ټیم کې 1300 غنټو نه 1200 غنټو پورې لوډ شیډنګ دی، چونکه اد کې به اکثر داسې کېدو چې 3-4 ورځې بجلی نن سټاپ چلے دا. خو دې پورې غټ اختر کې بجلی چې دی هغه لوډ شیډنګ هغه سے بدستور جاری دی او په دې کې زنانا تور سره راوته هغه یو 3 غنټې روډ هم بند کړو، شګي روډ بند احتجاج کړو او هغه بنیادی وجه دا و چې هغه د ټوله شپه بجلی نه وي. نو دې په وجه
د سوابه شګیر په شمول مختلف سیمو کې هم احتجاجونه شوي دي. د یاد احتجاج مشري کوونکي د سوابه اکشن کمیټه غړي شاید یوسفزی وای په دې لړ کې به ډیر زر ټول ضلع کې په یاجام هړتال هم وکړي.
ضلع سوابه کې هم ډیر بېشان او بېدرېغ لوډ شیډنګ شروع دی او تقریبا 12 غنټې نه ونیسي تر 18 غنټې پورې مکمل لوډ شیډنګ دی. په دې کې داسې د اختر په شپه باندې تقریبا ټوله په بجلی نه واده اختر په سحر هم دغه حالات دي. خلک ډیر زیات پریشان دي، مصیبتونه دي، وولټیج کم دي، د هغې په وجه باندې د بجلی د اوبو موټرې نه لګېږي، خلکو ته د اوبو مسله ده، د فریج د یخو اوبو سکلو مسله ده. په دې کې د برمانی رای شګی کې یو احتجاجي مظاهره وشوه. لنډه دا چې خلک ډیر زیات تنگ دی د بجلی د دې ناروا لوډ شیډنګ نه.
د صوبې زیاتره میدانی سیمو کې دا وخت درجه حرارت د 30 ډیګري سینټي ګریډ نه تر 50 ډیګري سینټي ګریډ پورې دی، او د موسمیاتو محکمې د اټکل تر مخه راتلونکو څو ورځو کې به موسم همدغه شان اوچ او ګرمي او د باران هیڅ امکان نشته دی. د چارسدي اوسیدونکو هم وایي د اختر د شپې راسي په بیلابیلو ځایونو کې د اختر په دویم ورځ هم د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجونه شوي. د دغه احتجاج تابعه کوونکي سماجي کارکن اویس شیخ وایي
ډیر زیات لوډ شیډنګ شروع دی، ټریپنګ شروع دی او کم وولټیج دی. په چارسده کې دا زما خیال لس اخترونو پس دا مقرره چې بیا بجلی نشته. نور کله په اختر کې څه ناڅه بجلی وه، ډېر له خو مرکزي او صوبایي حکومت په خپل منځ کې څه نالګي دا او سیخ او وزیر اعلی صاحب پتون ته په یو خوا ته هغې دغه کوي 18 ګنټې 20 ګنټې لوډ شیډنګ دی.
بلخوا د جون په 19 وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سردار علی امین ګنډاپور د دغه احتجاجونو ورستو یو وار بیا مرکزي حکومت او اپډیټ د خبري کانفرنس د لارې دړک ورکړي چې کوم ځای کې د 12 غنټو نه سیوا لوډ شیډنګ وشو نو دوی مرکز ته بجلی هم بند کړي او پولیس ته امر کړي چې د اپډیټ په وینا د چا پر ضد اف آی آر نه کوي.
مې یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں کہ 12 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کسی فیڈر پر بھی نہیں ہوگی. تمام پارلیمنٹیرین آپ کو عوام
زر دلتا اعلان کوم چې 200 گھنٹو نا سیوا لوڈ شیڈنگ با پیو فیڈر هم نشی کولی. ټول پارلیمانی غړو توایم اولس تر سره غیرت هم کړی دی او ووټ یې هم در کړی دی. اوس زمونږ وار دی چې ور سره غیرت وکړو او ودرېږو ور سره. خو مرکزی حکومت کوونکی د پاکستان مسلم لیگ نون د پنجاب حکومت ویاندې عظما بخاری د دې پر د عمل کې ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف اولسی استازی په ګریس سټیشنو حمله کوي او د دوی نه د ترهګرۍ عادتونه نه وځي او وزیر اعلی هم د کار پر ځای یوازې دړکې ورکوي. پیښور رحمان بابا ګریس سټیشن کې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي سم لغړی فضل الله سره د ملګرو د شپې ورغلي او په زور د هغې لسو فیډرو بجلی بحال کړي. په کم چې د پیسکو په وینا د لاین لاسې جواب ډېر د تاوان له وجې بجلی بند کړی شوې وه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د خیبر پختونخوا سوات چې د قدرتي خایس لپاره شهرت لري، د دې صوبې حتی د پاکستان له نورو برخو څخه هم خلک د اختر په رخصتیو کې هلته ورځي او د اختر خوشحالۍ لمانځي. زموږ خبریال نیاز احمد خان منګور ته نږدې په فضاګټ کې د ځینو سیلانیانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې را لېږلی.
سیلانیان نغلی دی خو غنه دا دلته کې یو پلان کوچ کې سب ملګری راغلی دي سره خبرې اترې کو. سلامونه
ډیره مهرباني. الله ان خسر
سلام سره کوم ځای
نه ګل هلم ګل پیر بابا نه
پیر بابا کله راغلی سوات
وستر لږی وست تقریبا نه وستر
څنګه سوات څنګه موسم هزي پاره دار کو ګرمي دی
په له دې دا وړه می چکر لرا وستل چې چکر مکر وای نه بعد
به تاسو د خوراک سره وړي
نه جی نه هوټل کې به تیار
فرو نه جی په سره کوم راغلی دا وړه دي
دا مرګري دي
ټول. سلامونه
وعليكم السلام.
څه نوم دی؟
حمادو.
چکر گرمی
خوراک 11 کسان یو ټول
11 کسان او دا غوخه خوري ما ته لګخکاري څو د کور نظر وړ ما خوري دې کور دې
کدار دانجه شته دې کار سم دل
هم دار ته سواد ته ولر علي
نو بس دې ملګرو خوښ لرو د پیزا غټ وی چکر لمبوزنو بس گاډي کې میرا سوار کړی دی ویم چکر لبه
گاډي کې بخیال کې واړو ګر اکسیډنٹ ونه کې
نه نه خو سر زو راځو او سر دراوتی
ډرایور به کم یو دی
ډرایور پکې خپل
هم کوکه
هم کوکه
په خله کې
دواړه کار رانه
و دې لمبل کنه به یې خوب وګه
خجوخته لازم ځان یا کو ثواب ګرمي ورمیم بالکل ختمه
کړه ابل لا فوز خال دی ورې ته خبره سلامونه
وعليكم السلام
اور اوسه اوله د اختر مبارک شه
ته دې بخا دا ته دې مبارک
اتره نوای کوم زړه غلی
مرسلین يم د ثوابه ز طالب
دی ها تا ټول واړه واړه بشومان نه وستې دي
او دا مې روران نتر زم نه ماته زم نه بس
سواد کې اختر څنګه ورګې
سواد کې اختر ډېر مزه وکړه دا کدا علاقې خدای او سین غاړه ته ناس یو خپل یخ یخ بادونه را باندې لګي او
څنګه نه سم مساله خو نشه سړکونه خراب نه وزره
نه نه خو خپل لار خصم ده همو خو خپل سہولت باندې رالو
تیل خو زمانه چاګران نه خرج کړی یا ډوړې زمانه چاګران
نه 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 بس
خپل له وړي
ته عام عام موږ دا خپل روټه هم دلته راغې سه 35 روپے وا
ها وړو وړو وا
واو
اتن متن چا کنا چا دا دې ولا دغه به زې لټی مټی واله کنا سلامونه
وعليكم السلام خير
سره سره خپل پیجن ګلو کا
مهران مينون زه ثواب یم مشهور پستی یم
پستی وله پستی مشهور
ايش کړه پستی یم
والله یو ورا د شعر نومه کړه
شاعری خو مینه راکړه جا خدا
بل چا بوګه کړه حضرتمن دور کو لایټ غونته کې خبري وکړه له سیلانیانو سره دغه سیلانیان د پیر بابا نه سو ابینا مردانه بل بل سیمونه راغلي خډه راغړه او د سوات د خیستون نه خونو مری خپل اخترم چې دغه غیر مزاري د خپل قرباني از احمد خان ته اجازه ورکړي الله پامان
اوریدونکو د خیبر ضلع پولیسو د جون په 14 مشال ریډیو ته ویلي چې هلته د هغو کسانو د علاج او بیا بحالۍ لپاره په یو پروژه کار پیل کړی چې کوم کسان په مختلفو نشو باندې روږدي شوي. دوی ویلي چې د نشه توکو د مخنیوي ادارې انټي ناکاټکس فورس او ځینې فلاحي ادارو په مرسته به د دې کسانو وړیا علاج کیږي او چې صحتمند شي نو خپلو کورونو ته به سپارل کیږي. په خیبر کې یو مدني فعال بیا وایي چې د پولیسو دې ګام ساینه کوي خو په کار ده چې د نشه توکو په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد هم کاروایی وشي او چې چرته تیاریږي هغه اډې د حمله منځه یوړل شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او سلیم کلاچی ویلی چې دوی د نشه یي توکو د مخنیوي ادارې انټی نارکوټکس فورس سره په ګډه په نشو روږدو ځوانانو د وړیا علاج او بیا بحالۍ لپاره کمپین پیل کړی.
جو وہ لوگ ہیں جو منشیات کے عادی ہو چکے ہیں اور فیملیز غریب ہیں جو ان کے علاج معالجے کے لیے ریہیبلیٹیشن کے لیے خرچے کو برداشت نہیں کر سکتے.
ہاں کسان چې په نشو اخته شوی او کورنۍ بے وسه دي او د علاج او بیا بحالۍ خرچه ورسره نشته نو موږ به د فلاحي ادارو په ذریعه بیا بحالۍ مرکزونو ته علاج لپاره لیږو. د خیبر ضلع پولیسو سره چې څوک هم رابطه وکړي نو زموږ ټیم به ورزي او په نشو روږدي کسان به راپورته کوي او د نشه یي توکو د مخنیوي ادارې انټي نارکوټکس فورس په مرسته به بیا بحالۍ مرکزونو ته وړي او چې کله یې علاج مکمل شي او صحت مند شي نو بیا بیرته خپل کورنۍ ته سپارو.
جب وہ صحت مند ہو جائے گا آپ کو واپس کر دیں گے.
د خیبر ضلع د باړې تحصیل یو فعال علم خان پردای مشال ریډیو ثوای چې دا هم یو ښه ګام دی خو په کار دی د نشه یي توکو سمګلرانو او په دې کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد هم کاروایی وشي.
کومګه د ډرګ پریوینشن باندې خبر وکړو نو اکثر له د کشان زینه دی اډې دی چې چرته کې د آیس پاوډر فیوم د کشي زونه تیاریږي نو دې باندې سخت ایکشن واخیستل شي نو کوم اسکن چې دوی پریوینشن وشي نو بیا به موږ سره د دې چې کوم ډرګ اډیکشن پیشنټس دي هغه فلو به کم کیږي او دا به د نشې طرف ته کم راځي. دې نه علاوه دوی ډیفرنٹ سپورت اکټیویټیز او د کشان ټورنمنټس وغیرہ ارینج کی چې کوم زمونږ یوت ته چې هغه په یو پازیټیو اکټیویټیز کې انګیج شي.
خیبر کې د نشې توکو پر زد کار کون کی ادارے وائی چہل تھا په سلگونا ځوانان په آئسیا میتھ امفیٹامین ہیروینو چرسو او افیومو نشہ باندھے روک دی شوی د خیبر زلی پولیس ادا کوي چې دوی د نشئی توکو په کاروبار کې ککړ په لسګونه کسان نیولی اف آئی آر یې پر درج کړي او عدالتونو ته یې وړاندې کړي. فرحات شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اور لیدلے شے
د خیبر ضلع د لنډی کوتل پریس کلب غړو د خبریال خلیل اپریدی په وژنه د دریو ورځو د ماتم اعلان کړی دی. دوی په پاکستان کې د خبریالانو د اتحادیو څخه غوښتي چې له دوی سره د په احتجاج کې شامل شي او د خبریال خلیل جبران له کورنۍ سره د مرسته وکړي. د خیبر ضلع پولیس وایي چې خلیل اپریدی د جون په 13مه هغه مهال مخپټو وسلوالو په ډزو واژو چې کله هغه د لنډی کوتل سلطان خیلو مزرینی سیمینا خپل کور ته روان وو. د پاکستان د توانای وفاقي وزیر اویس لغاری د هغه هیواد داخله چارو وزیر محسن نقوی ته په یو لیکلي خط کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې حکومتي چارواکي او د صوبایي اسمبلی غړي د اختر پر رخصتیو کې د خپلو سیمو ګریټ سټیشن ته ورغلي او هلته یې د وابډا د کارکوونکو په کار کې مداخلت کړي. ځینو پاکستانی رسنیو د جون پر 19مه دغه خط په اړه لیکلي چې داسې پیښې د صوبې په 400 مردان په خبر او ځینو نورو سیمو کې مخې ته راغلي او هلته یې د وابډا کارکونکو ته خطر پیښ کړی. اویس لغاری په دې اړه د داخله چارو وزارت نه د مرستې غوښتنه کړې ده. او د پاکستان د مالی کال 2023-24 پر وفاقي بجټ د بحث لپاره نن مازیګر 15 بجې د قومي اسمبلی غونډه رابلل شوې ده او اوس هم مرزو 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث ته په دې پروګرام کې زموږ همکار عبدالحی کاکړ په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د صوبایي حکومتونو پر کارکردګۍ خبرې کړې دي. نو راځئ چې وایو
د مشال تر رڼا لاندې.
سلامونه او ستړي مسي او اختر مو مبارک سه. د مشال ترنلاندی کی مزا عبدالحی کاکړ، هر کلی کوم. په پاکستان کې په فروری کې انتخابات وروسته اوسو او تر هغه وروسته مرکزی او صوبایي حکومتونه جوړ سو. که څه هم د حکومتونو ډیر وخت نه دی سوی، خو بیا هم په 1300 میاشتو کې دوی ځینې اقدامات کړي چې ورڅخه د حکومت کولو د ترجیحاتو اندازه لګیدلای سي. د نن په بحث کې د بلوچستان د سرفراز بوکټي او د خیبر پښتونخوا د علي امین ګنډپور مشري د څو میاشتنیو حکومتونو د کارکردګۍ جاج اخلو. د دې لپاره مو راسره د سما ټي وي د پېښور دفتر مشر محمود جان بابر او په کوټه کې د ډیوا رادیو خبریال حافظ الله شیرانی مهربانه دي. محمود جان بابر له تر دوو لسیزو زیاته موده په خیبر پښتونخوا کې خبریالي کوي او پر سیاسي او نورو چارو یې ډېر ژور نظر وي. او حافظ الله شیرانی بیا په کوټه کې تر یوې لسیزې هم زیاتې مودې څخه د خبریال په توګه کار کوي او د هغه ځای د حالاتو ډېر ښه خبر دی. تاسو دواړو ته هرکلی کوم او د اختر مبارکي هم درته وایم.
ډېره مهرباني زموږ له هم تاسو ته تاسو ټول کسونکو ته زموږ مرګړو ټول چلته چسو کومګوره ټول د اختر مبارک.
سو محمود جان بابر صاحب، لومړی سوال کزله تاسو وکم او هغه دا دی چې تاسو ته معلومه ده چې خیبر پښتونخوا کې خو ټیکنیکلی د سنی اتحاد کونسل حکومت خو فاصل کې ده د تحریک انصاف حکومت چې مشري علي امین ګنډپور کوي او د دې تحریک انصاف دا دریم ځل دی چې د خیبر پښتونخوا حکومت کوي. نو تاسو د تیرو دغه څو میاشتو چې کوم حکومت ویني، نو تاسو دوی څنګه ارزوئ؟ تاسو یې کارکردګي څنګه ګورئ؟
کاکړ صاحب، تاسو ته زمونږ چلته چلته چې خلک دي هغوی په دې خبره باندې یقین ساتي، د سیاست نه پورته دی هر څه ته ګوري. نو هغوی ته د دې خبرې پته وه چې کله په مرکز کې په پاکستان کې د مسلم لیگ او په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت جوړ شو، نو زمونږ په زړونو باندې د ویرې او خبرې راخورې شوې. د هغې غټه وجه دا وه چې مونږ ته د دې خبرې پته وه چې ټولې پیسې خو وفاق سره راجمع کېږي، چلته چې د مسلم لیگ نور حکومت دی او مسلم لیگ ته په دې صوبه کې هیچا هم ووټ نه دی ورکړی، نو هغه به هم د دې صوبې د خلکو نه بدل هم اخلي. او بله خبره دا ده چې دا صوبه دریم ځل شو چې دلته تحریک انصاف خلکو له ووټ ورکړی شو. دا یو معلومی خبرې وې او دا سپټې خبرې نه وې، دا په هغه وخت کې هم شوې وې. او مونږ اولنۍ ورځ دا خبره کړې وه چې اوس په دا صوبه چلول ډېر زیات مشکلې، نو ډېر لوی مشکل دی او مشکل په دې دی چې وفاقي حکومت کوم چې مرکزی حکومت مونږ ورته وایو په اسلام آباد کې ناس حکومت چې کوم دی هغه ته مونږ مشر ور وایو او خیبر پختونخوا ته مونږ کشر ور وایو او ټوله پنګ او پیسې د مشر ور په جیب کې پرتې دي او دا وړوکې اندازه لګوي چې دی او د جیب نه دومره پیسې راوباسي مال به دومره راکوي بیا به زه خپل ځان له به دا شي نه پکېلم سپلای بالم واسکټ بالم جامې بالم کور به چرخېټه به نو دې اندازې لګوي او د مشر ور سوچ بل څه نو هغه اندازو باندې چې دی کومې اندازې لګولې دي هغه اندازې اوس پوره نه ثابتېږي هغه پوره نه دي نه پوره کېږي لګیا دي نو د هغې غټ زور چې کوم دی خلکو ته رسېږي زه چې سب سره خبرې کوم که نه دې وخت کې په ټوله خیبر پښتونخوا کې خلک په سړکونو باندې راوتي دي د دوه درې ورځو نه ولاړ دي په کرک نومې ضلعه چې کومه ده د جنوبي اضلاع کې زمونږ دلته دې وخت کې ښځې په سړک باندې راوتي دي ولاړ دي ځکه چې بجلی نشته او د بجلی د نن دا حل دی چې ټول خلک د بجلی دپاره په سړک ولاړ دي
بلکې دا وخت چې تاسو له موږ سره بحث کوئ اسن تاسو بل خپل کور ځخه په سکایپ باندې له موږ سره ملګري کېداس خو هغه تاسو وېڅ تاسو په کل چم گاوند کې بجلی نه وینو تاسو مجبورن خپل دفتر ته لاړاس
دی په کلم داسې ده دغه چې ګیر چا پیر په سړکونو باندې خلک راوتی ولاړ دی چې چرته بجلی ټیکم د چرته خلک بل ورکی ال ته هم غي بجلی باندې کړی دي نو که زمون کور کې 15 شل د کې بجلی راشي نو بیا د اغه نه پس هغه یو ګنټه بیا نه نو موږ هم دا پته و چې په دې کې بیا د پروګرام خرابې دي شي نو هغه هلته لکه دومره ممکن نه و چې ما تاسو سره پروګرام کړی
مننه مامو جان بابر صاحب زه بیا هم تاسو ته راځم حافظ الله شیرانی صاحب تاسو مامو جان بابر صاحب واورېدلی بلوچستان کې لکه څنګه چې هلته د علي امین کندپور په خیبر پښتونخوا حکومت دی بلوچستان کې بیا یو داسې حکومت دی چې هغه له مرکز کې چې مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي ګډ حکومت دی دا غو یعنی د پیپلز پارټي سره تعلق دی د سرفراز بوکټي د بلوچستان وزیر اعلی دی نو تاسو چې دا څو میاشتې سرفراز بوکټي لیدلی دی آیا د هغه کوم حکومتي ترجیحات یا اقدامات دي هغه په دې څو میاشتو کې تاسو ته اندازه لګیږي چې د خلکو لپاره د اطمینان وړ دي
سرفراز بوکټي چې کوم سٹارټ وو یا چې کله دوی د خپل څوکۍ یا ذمواری ترلاسه کړي او خپل ذمواری شروع کړي نو ډیر په خوندور انداز به تقریرونه د میډیا له رسنۍ سره خبرې او ډیرې خوندورې دعوې کولې شایي هغه وخت زم د هغو کسانو څخه وم چې دا توقع مې درلوده د خلکو د توقعاتو برعکس چې شایي دا وره سرفراز بوکټي د نورو وزیرانو د نورو د شوبې د وزیر اعلی ګانو په چیر نه وي او څه خاص وکړي خو د څو میاشتې تورېدو پس چې د خپل کوم اعلانونه او کومې دعوې او وعدې وي سوکه سوکه پر ماتېدو دي او هغسې د خپل چا کوم فعالیت وو او هر ځای ته بتله او پر هر موضوع به خبره کوله اوس دای خپل هم سوکه سوکه اوس هغه تګې کم سوی دی ډېرې خبرې کمې سوی دي او چې د بیوروکراسي او د نور سیاسي کمپریشر دې پرده باندې هغه وسوکه سوکه پر زیاته کیږي او هغه سي سنشکاري یا هغه سي سن دي روان د کم څه خبري کې دي په خاصه چې د پخپل کومې داوي کولې نو بلوچستان کې د عوام په معنا کده خبره وسی چې د اونس کم توقعات او یا کم ارمانونه هغه تر هغه نور خراب شوی دي نور مات شوی دي او هغه توقع یا فاشات یا غشتنې چې دي هغه چې کمی دی لا پسې نیمګړې سوی
فیض الله شیرانی صاحب تاسو مامو جان بابر صاحب یزې چې کوم سوالونه خبرې کوو دا خیر د دوی د حکومتونو اولې درې څلور میاشتې دي نو ممکنه ده چې 15 کاله کا اسمبلی وي نو دوی به نور څه کوي خو دلته موږ یا تاسو ټول دا ګورو چې یاره د دوی د پاول سر کې کوم رجحانات دي هغه څومره راتلونکي 15 کاله فیصله کولای شي مامو جان بابر صاحب هم دې سره تړلې سوال تاسو خبر وکړه چې زیاته خبر د مرکز او د صوبې د پیسو په حواله باندې وکړه خو اسې ځینې ډېر شان داسې دي چې هغه د علي امین ګنډپور د صوبې خو خپل پیسې ستا خپل بجټ ستا چې کومې ورسره دي یا څه کول دي په هغه حساب باندې هم تاسو ته ښکاري چې خپل په داخلي توګه باندې د مرکز له مسلو ځ علاوه د خپل هغه څه کوي چې کوم ورته ضرورت دی
کاکړ صاحب دی وخت کې تاسو پته ده چې علي امین ګنډاپور صاحب د کوم جماعت سره تعلق ساتي نو هغه ډېر لوی سیاسي کشالو سره مخ دی هغه مشر په جیل کې دی او ډېر خلک په جیل کې دي او هغه دی وخت کې چې کوم پاکستان کې کوم اصل طاقت دی یعنی مرکزی حکومت او کوم چې هغه دی نو هغه سره په جنگ هم دي نو دی وخت کې غټه خبره ده چې د دې خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې کوم دی هغه کوشش ده دی چې هغه دا هم ثابت کړي چې هغه د خپل مشر د عمران خان نفس په پارټۍ کې اصل سړی همدغه دی چې خلک د دې نه تل نو ساتي نو اغا انتظامی کار هم کی صبح هم د چلولو کوشش کی خو سره ور سره سیاسی کار هم کی د زړ خو زبانی ممکن هم نه وی د چاره نو خپل خیال دا چې ډیر داسې کارونه کولی شو چې کدی صرف دومره کړي وي چې دا کمی پیسې غلطی لګی لګیا دي د صوبې د خلکو چې هغه بندې کړی وي یو اعلان یې کړی وی چې زه به پخپل
غلطی تاسو یادوي کوم خواته
غلطه دا ده چې زموږ په کور کې کله مونږ لږ غوندې مالی حالت کمزورې شي نو مونږ لږې لږې د خپلې ازادې پیسې خرچ کول لږې کمې کړو مونږ چکرو ته تلل بند کړو مونږ ګاډي که مونږ څلور استعمالو مونږ یو استعمال شروع کړو یا دوه استعمال بس کې لاړ شو سایکل باندې لاړ شو دلته په خیبر پختونخوا کې د حکومت چې کوم طرز دی هغه نن هم هماغه دی د شنو نمبر پلیټونو ګاډي چې کوم دي چې کوم زموږ ستاسو په پیسو باندې اغستې شوي دي خلک پکې نن هم ګرځي لګیا دي او خلک غاټو غاټو لري د سیلونو چې څومره ځای نه دي هغه ټول د شنه نمبر پلیټونو د ګاډو نه ډک دي لکه سرکاري افسر چې کوم دی هغه هم دی وخت کې کنټرول کې نه دی سیاسي خلک چې کوم دي هغه هم د دې په کنټرول کې نه دي نو زه په خپله دا ګڼم چې دا کمزوري د هغه شته دی که هغه دا نه وی کړی او دی ویلې وی چې زما د دې صوبې نه څه هم بي پیسو سي زه به هغه ټول اسارو ما سره به اولي ست هغه ته هم د لاس وانه چړو دا غټه وجه دا ده چې زموږ دا خیال و چې د سیاسي جماعت چې کوم دی وخت سټینډ دی مرکز سره د جنگ دی به هم هغه جاري ساتي خو دې دواړو طرفو ته لوبه کوي یو طرف ته
کورټر هاوس ته دا ډیره مهمه نقطه ده او زه
وزیران هم پوزي او بیا دلته په اسپیټالونو کې جرنیلان هم مشران کوي او چرته چرته چې اغې له سپکاري هغه هم ورته لګي او ما او تاسو د غټ تقریر هم کوي چې والله کې پرېږدم ورغم په اوس په ورغم او سبان په ورغم تو پک مې راغستې دی او دا مې غوې دی را سره دره سره سندا دی ورغم په مونږ په ګرمه ګرمه کې ساتي او دا خلک په دې خبره باندې نه پوهیږي دلته دې چې څومره اعلانونه تر اوسه پورې کړي دي دا مخکې هم حکومتونو کړي وي او دا صرف د هغه وخت تیرولو خبرې وي دې هم د وخت تیرولو خبره تر اوسه پورې کړې ده یقینا چې وفاق هم ډېر دی ظلم کوي دی صوبې سره د دې صوبې حق نه ورکوي وفاق ته هم پکار دی چې د صوبې حق دې ورکړي ودي کې خو خبره دا ده چې د حق اغستو لپاره به هم دورونه خپلو کېني خبره به کوي اوس دې که وفاق نه مني نو وفاق به دې نه مني نو زور به چاته رسي هغه د دې صوبې خلکو ته به رسي سرکاری خلکو
تړلې خبره وا تاسو چې دای دواړه طرف ته یعنی خلکو سره هم د جذباتو احساسات سره تاسو په اصطلاح باندې دغه ځی او هلته هم دی هم دې سره بیا زه سوال تاسو څخه کوم خو زه به اول لاړ سم حفیظ الله شیرانی صاحب ته او هغه ځخه پوښتنه دا ده چې حفیظ الله شیرانی صاحب مامجان بابر صاحب وایي چې هلته ما مخکې هم داسې یادونه وکړه خو پر دې باندې به متوجه زیات شو چې لکه د مرکز او د صوبې ترمنځ په خیبر پختونخوا کې دوه مخالف حکومتونه دي او حکومتونه کوي او د هغو جګړه ده لکه څنګه چې بیا حالت مامجان بابر صاحب تشریح کړل خو په بلوچستان کې خو داسې حالت نه دی ځکه چې په مرکزي حکومت کې پیپلز پارټي هم شامله ده له مرکز سره دغه تعلقات هم ډېر ښه دي د سرفراز بوکټي او بل په بلوچستان کې که ډېر زیات رول د پاکستان د فوج دی نو له هغه سره هم د سرفراز بوکټي ډېر ښه تعلقات دي نو دغه ټولو شانو ته چې که سړی وګوري نو د هغه خو حالت بدل دی نو آیا په هغه حساب باندې بلوچستان ته ګټه رسولې ده یا رسولی شي
کاکړ صاحب د بلوچستان حالت د ملک له نورو صوبو څخه په ځینو شانو کې ډیر بیل دی که موږ د بلوچستان و سیاست و حالاتو ته او معیشت ته له لږ نور نظر وګورو نو بیا به په هغه کې موږ ته اسانی سي خاص کار ستاسو د کتونکو اوریدونکو لپاره بلوچستان یوازې په ویلو کې خو صوبه ده خو د دې چې کم حال لاتی معاملاتی معیشتی دی په خاصه توګه چې د جغرافي په معنا چې د کم لوکیشن دی او د سیمې او د نړۍ د قوتونو د سیاستونو چې کم مرکز دی هغه بلوچستان یو لغو خیتو څخه دی چې د دغه قوتونو فیصلې دلته عملی کیږي یا نه دی ځای پر نورو سیمو باندې اثر کیږي نو په دا وجه ځکه تاسو په خبره کې چې کومه تاسو خبره وکړه چلته د فوج زیاته اختیار دی په بلوچستان کې، نو هغه ځکه وجه دا هم د وا چې دغه بلوچستان چې دی هغه د نورو شبو په شان نه دی، دلته د سیکورټي په معنی د بلوچستان ډیر زیات اهمیت دی. له افغانستان سره سرحدي پوله لري، همدغسي له ایران سره سرحدي پوله لري، او بیا دلته په بلوچستان کې دننه چې کومه د بلوچ وسلوال فعالیتونه دي د بیلابیلو ناقانونه ګرځول سو ډلو لخوا څخه، نو په دې سي حالاتو کې بیا د بلوچستان تجزیه یا تبصره یا پر باندې خبره کول له نورو شبو څخه جلا ده. دلته چې کوم دی لوی ستونزې تر ټولو لوی ستونزه په بلوچستان کې له تیرو څو لسیزو د ناامنۍ ده. د دې ترڅنګ بیا د غربت یا معیشت چې کوم دی هغه ده، او که بیا وګورو په هغه کې بیا حکومت چې کوم راځي یا د گورننس خبره چې موږ کوو هغه بیډ گورننس دی. نو دغه ګډ شانو ته چې په نظر وکتل سي، نو تر اوسه پورې چې د مرکز او د دې حکومت د سرفراز بوکټي د حکومت چې کوم نږدېوالی دی هغه خو یقینا دی او له بل سره سته، خو چې کوم عملات دي که د مرکز دي که بیا د دې حکومتي چارواکو دي هغه پر اولسي کچه د هغوی ګټه تر اوسه پورې عام سړي ته نه ده رسېدلې، او یوازې د دوی ترمنځ ښه تعلقات پر بهرانی او اندرو کورنی چې کوم میچار دي په خاص د امنیت یا هم له امنیت سره تړلي موضوعات چې کوم دي هغه کې داسي په کم راځي لغس له ایران سره تړلي معاملات
دي باندې. که تاسو فیصله شرانی سه ماته بیا وار را کی زبیا بل سوال کوم هم دغه خبره بیا لژنوره شوره وڅېړو که زه محمود جان بابر سپ تاسو ته راسمه هغه کې سوال دادی لکه څنګه چې فیض الله شرانی سه خبر وکړه د بلوچستان مسله امنیت ته او موږ ګورو په دې خیبر پښتونخوا کې گورنر هم د جنوبي ضلع دی او وزیر اعلی د جنوبي اضلاع دی، یعنی دواړه د ډیر اسماعیل خان دی د دې سیمې دی، او که موږ ګورو اوس په سوشل میډیا اوس دا خبره خبره تصدیق ته رسول دي چې په ځینو ځایونو کې طالبان یا وسلوال دومره زور ورسوي دي چې خلکو ته انصاف هم ورکوي، ویډیوګانې هم راځي، خبره د دې به تصدیق کوو په بازارونو کې ګرځي، حالت ډیر خراب شوی دی او دا داسې وخت کې دی چې دی اوس وزیر اعلی شوی دی، دا څومره غټ چیلنج دی یا دې چیلنج ته دی څومره سیریس یا جدي پام کوي؟
ګورئ دا خو لوی چیلنج په دې وخت کې امنیت پر ډېر لوی چیلنج په دی د دې دا خبره خو یعنی یقیني ده چې د دې صوبې ډېر خلک چې کندي کاروباري خلک هغه د دې صوبې نه بهر تللي دي، او بیا هم چې د دې صوبې نه تللي هم دي او بیا هم هغې خطونه راځي د هغې نه پیسې غوښتې کېږي، او هغه پیسې د دې نه هغه جرم پیشه ګروپونه هم کوي چې کوم په دې سیمه باندې جرمونه کول، اول هغې اوس دې کار ته راووته او هغې هم د طالبانو نوم استعمالوي، نو یوازې په خپله طالبان نه دي چې هغې دا کارونه کوي، دلته د خلکو نه انصاف ورکوي یا د انصاف په نوم باندې کاروایي کوي چې هر څه کوي، د دې په نوم باندې په سوونو ګروپونه داسې وو دلته چې هغې به نور جرمونه کول هغې اوس دا کارونه کوي. دا خبره خو چې کوم ده دا هم یو ډېر لوی حقیقت دی، خو ښکاري داسې څنګه چې تاسو خبره وکړه بالکل زمونږ ټولو کې لویه مسله دې وخت د ډریسن خان او د هغې نه ګرد چاپېره ضلعو کې چې جنوبي ضلع ورته پوهي، نه صرف وزیر اعلی د اغزې، نه صرف ګورنر د اغزې، د صوبې چې کوم د پولیسو مشر دی اختر حیات ګنډاپور هغه هم د اغزې دی، نو دا ټول خلک یو ځای دي. او هلته مونږ ته تاسو وګورئ چې مشکلات ښکاري لګیا دي، د شپې خلک په یوازې په یو ګاډي کې نه ځي د هغه علاقې نه، هلته ټول ګاډي را جمع شي د پولیس ګاډۍ کې مخکې شو وروسته شو په کانوای کې بیا روان وي، نو دا ټولې مسلې هم شته.
نو خدای څومره سیری ساتي دا خبره څومره جدي اخلي،
خپل دا دي چې حکومتونه د هغې نه سترګې پټي او دوی د دې ذمهواري نه خپل لاسونه اوچت کړي دي، لاسونه داسې اوچت کړي دي چې دا کار دی د پاکستان دلته فوج ته پرېښی دی چې بس هغه څنګه کړي نو هغه به وکړي، نو هغه سیاسي حکومت چې کوم دی د هغې ملاتړ مونږ ته فوج سره دې وخت کې نه ښکاري، نو دا کمزوري بیا جوړېږي، کمزوري داسې جوړېږي کوم چې حمله کوونکي نو هغوی ته بیا ډېره اساني شي، هغوی ته دا اساني شي، هغوی ته دا پتي چې مخامخ خلک ورته کمزوري. تاسو په خپله سوات اپریشن کور کړو، د سوات په اپریشن کې فوج به کاروي کول او سیاسي حکومت په پس شاته ولاړو په وفاق کې او په صوبه کې، د میا افتخار حسین او التنا به ور سره چې کوم پاکي وزیر به د هغې به راته په یو ځای باندې به دلته پرېس کانفرنس کولې، هلته به فوج او د سیاسي حکومتونو خلک به یو ځای ناست، دلته دا کمی ښکاري لګیا دی. نو د دې کمی د ضرورت وجه هم هماغه سیاسي ده، سیاسي ځکه ده چې دلته د هغه خلکو حکومت دی چې هغه مرکز ګوریز حکومت دی، مرکز سره هغه په شر دی، هغه په لانجه دی، او هغه لانجې دلته سیاسي مسلې جوړې کړي، دلته معاشي مسلې جوړې کړي، دلته عسکري مسلې جوړې کړي، دلته د امنیت مسلې جوړې کړي، دا ټولې مسلې چې کومې دي دا ټولې د دې د وجې دي، او دا به الګ کېږي چې کله به د دې ترمنځ په یو میز باندې ناست شي او یو خبرې ته دې یو ځای ته ورسي.
صحیح محمد جان بابر صاحب ڈیر امن حافظ شیرانی صاحب سوال اماغ دئی تاسو ایم ذکر وکل مال زبدی ترازما محمد جان بابر صاحب دا خیبر پښتونخوا د سیمو خبر وکا پبلستان کی بہرا لوی چیلنج پظاہر خو او بلکہ لوقت زاخه بلوچ سیزان ته بلتون پال ډلی وای وسوال هغه دی او هغه په سی پک باندې حمله اوله ته پر فوج باندې حمله پر اف سی حمله دا او سره سره بیا د چمن مسله چې هغه بیا لږ بیل ده په چمن کې پرلط ناشتی دا به 2000 بیل کو خو د وسوالو په اوله د سرفراز بوکټی چې کم اول سر کې دا اعلان و چې موږ بل دوی سره روغه جوړه کو خبري اترې بکو دا اسی یو بیان ثابت شو کنه عملان هم په دې حواله باندې څه شوي دي
یقیناً سرفراز بوکټی چې کله وزیر اعلی سم دا بیان یو چې روغه جوړې بکو خو چې کله دای تر دې لمخه پر مختلفو کپ مرکزی او دو پاته سوی او کبی عدالت پر صوبایي او دو پاته سوی همدغه بلوچستانو ته سرفراز بوکټی د دهشتګرد په نامه د شرپسند په نامه او د را او د این ڈی ایس او د پلانا او د ډینګا د دې لاسپوچ به ورته ویل او ویل به چې له دې سره په هیڅ قیمت باید چې د پاکستان پوځ او نور ادارې مذاکرات ونه کړي نو بیا کوم شنون کې او چېړون کې دي د هغو نظر دادی چې کله د وزیر اعلی سو د د څوکۍ او د د د عہدې ډیکورم یا هغه یو ذمہواری دا جوړېدل چې دا به داسې خبره کوي او توقع هم دا و لکه څنګه چې دا وکړه چې د روغې جوړه خبره به کوو خو چې بیا هغه چې څېړونکي کله موږ پر دې باندې کار کوو پر دې موضوعاتو باندې له بشرانو سیاستوالو پوهانو سره خبرې کوو نو هغه بیا وایي چې سرفراز بوکټی خو د دې جنگ ګټه اخیستې ده او نن دای پر دغه څوکۍ ناست دی کله روغه جوړه وکړي نو اول اثر به پرده وي او دا به بیا پر داسې مهمه پوزیشن باندې پات نه سي نو بیا داسې کس چیرې غواړي چې هغه روغي جوړي وکړي دا د شهزاده ذوالفقار صاحب چې هغه وتلی خبريال شنون کړي او دغه سي نور بلوچ شنون کړي یا پښتانه شنون کړي د هغوی دا نظر دی چې سرفراز بوکټی خو یو لغو خلکو څخه دی چې هغه د پاکستان پوځ ته ډیر نږدې او د په بلوچستان کې د پوځي عملیاتو او د دې مسلې حل د توپک لاره غشتونکو څخه یو کس دی نو هغه څنګه غواړي چې هغه د مذاکرات وکړي خو دا د دوی نظر دی که څه هم سرفراز بوکټی صاحب دا خبره کړې ده چې دوی روغه جوړې ته تیار دي خو وایي چې دا مشروطه روغه جوړه هغه څوک چې پاکستان مني د پاکستان قانون مني توپک غورځوي نو روغه جوړه به سره کوي دا خبره خو یقینا ښه خبره ده خو سوال دلته دام پیدا کیږي چې سرفراز بوکټی ته صاحب باید دغه خبره هم وکړي چې چا توپک اخیستی دی توپک اخیستی والی دی خو اول سوال خو بنیادی دا جوړیږي که د توپک د اخیستلو سبب وپوښتل سي دغه جواب ولټول سي بیا به یو چاته ته وایي چې اوس خو ته توپک شي زستا سره د توپک خبره ده کوم چې تا توپک په دا وجه اخیستې وو دا وجه مودا ده اوس راولستا مخ ته مخشي شو پر دا خبره کو د دې حل لار لټو نو اوس توپک شي ده
محمد جان بابر سي سوال ده دی چې په خیبر پښتونخوا کې یو خو خیر د تریک انصاف حکومت یا د سنی اتحاد حکومت د علي امین ګنڈپور په شکل کې خو بل خو ته حالت په صوبایي اسمبلی کې چې کم د اپوزیشن ګوندونه دي حکومت همیشه ته اپوزیشن د دباو له وجې ځخه ډیر کارونه داسې کوي چې هغه بیا بل اخره مثال هغه د دې په اصطلاح باندې قبله درسته وي سم وي په خبر پښتونخوا کې اپوزیشن ګوندونه څومره مضبوط او پیاوړي دي چې هغه حکومت تر دومره د باو لاندې راوستلای شي چې کوم اعلانونه کړي په هغه عمل وکړي یا هغه کارونه چې د خلکو په ګټه یا وکړي هغه څومره زورور دي
ګورجی د دې دغه چې اپوزیشن ډېر زیات کمزورې دي هغه جماعتونه چې کوم د حکومت مخالف ډلې دي ډېر زیاتې کمزورې دي هغه د دې جوګه هم نه دي چې دومره کسان را غونډ کړي چې په کاغذ باندې دستخط والی او دا د اسمبلی اجلاس وغواړي دا د زما په خیال باندې یو سل پنځه څلوېښت کسانو کې به یا ځل څلوېښت کسان به داسې په کار چې دستخط والی او کله د اسمبلی اجلاس را غوښتی شي دینه کم خو زما په خیال باندې هغوی دا هم نشي کولی بیا هغوی سره چې کوم خلک دي نو هغه د دانش په لحاظ سره د پوهې په لحاظ سره دومره مضبوط نه دي چې هغه د صوبایي حکومت ته چېرته مشکل جوړ کړي په هغه کې یو کس نیم داسې دی چې هغه نوم د تاسو ته واخلم چې او هغه خبره وکړي نو حکومت ته لغونې مشکل جوړېدی شي باقي ټول خلک چې کم راغلي دي نو هغه زما په خیال باندې ښه خیر خیریت دی لکه داسې مشکل حکومت ته نشته دومره اسان حکومت او دومره اسانه اسمبلی زما په خیال د صوبې په تاریخ کې بله نه راغلي څومره چې دا راغلي ده هیڅ مشکل نشي جوړولی ځکه چې دوی په چل نه پوهېږي دوی له دا هم پته نشي چې حکومت په چرته راګیر د دې نه مخکې به ډېر درانه خلک ناست وو د حکومت اړخ نه به هم ډېر پوه خلک ناست وو اپوزیشن د اوس دا انحطاط راغلی دی دا ډېر کمزوري راغلې ده چې مخکې موږ ډېر درانه خلک الیکټرل دي اسمبلی ته وملېګل او په اړه خبره پوهېده او په قانون پوهېده هغه به په اپوزیشن باندې پوهېده اوس چې کوم خلک دي هغه خبره صرف زما په خیال دې دپاره کوي که زه دا خبره وکړم نو چې ما ته خوسه میلو شي کنه نو هغه دې دپاره نه کوي چې دا حکومت غلط کار کوي زه به حکومت ته لار ونیسم او چې ما ته دې سمېلو شي چې زه خپلې حلقې ته صحیح اوسم سبا به زه دوباره الیکشن کوم نو خلک لکه پہلے به مونږ دا ویل کنه دا سړی چې کوم دی دا په ځان اخته دی دا صرف په خېټې د پاره خپل سوچ کی د خپل بچو د پاره سوچ کی نو زموږ په اسمبلی کې هم همدغه چل دی هر سړی خپل ځان له سوچ کی په اپوزیشن کې مالا داسې کس تر اوسه پورې نه ښکاري چې هغه دا بجټ چیلنج کی هغه دا حکومت چرته بل اقدام چیلنج کی یو یو کونډی سے دی احمد کونډی نومې دی هغه د خلک یادی شعر دا بس یقین خبر کی خو هغه مخکې اسمبلو کې پاتې دی نور چې کوم خلکو ګټلی دي په هغې باندې هم تورونه دي یو وی چې د تیرکې انصاف پلان کې سړي باندې بیللې ده دی راوستې دی او بل وی چې په بل باندې بیللې دی راوستې وی کینه هغې ګټلې ده راغلي دي داسې خو هغه خلکو کې دومره ځای نشته چې په اسمبلی باندې په فلور باندې ودرېږي او د دو منټو نه زیات تقریر وکړي د دو اول به مونږ کته چې اپوزیشن ډلې کس په ودرېدو نو هغه دوه درې ګنټې د حکومت د ټولو کارونو سرجري به وکړه اپرېشن به ورته وکړو بالکل به ورته وکړو دا دې غلطي دا دې غلطي دا دې غلطي دا دې غلطي اوس که یو سړی اوندرېږي نو هغه د دوه درې منټو نه زیاته خبره نه شي کولی ما د پاره ټولو کې ضروري خبره هغه دا ده چې کوم سړی منتخب شوی راغلی دی هغه دې وخت کې د دانشورۍ سه یو لیول شته که نشته ما ته هغه نه ښکاري ما ته به صرف خلک ښکاري او دې وخت کې پوهه راته په اسمبلی کې نه ښکاري
شه مام جان بابر سے بل سوال دا دی چې یو خو خیر اسمبلی کې کسړی وای چې تاسو واسطه چې هغه سی زورور او پیوړی ژغنسته چې هغه پر بجټ باندې یا پر نورو سیاسي یا تګلارو باندې اختلاف وکړي خو په صوبه کې خو بیا د مولانا فضل الرحمن په شکل کې جمعیت الماسان فضل الرحمن دی عوامي نشر پارټي ډیره زورور ده مسلم لیگ نون بیا په هزاره ډیویژن او په دې سیمو کې ډیر زورور دی پولیسي سطح جلسي جلوسونه مظاهرو لاري کولای شي چې پر حکومت باندې دباو واچوي فشار واچوي خو هلته هم داسې نه ښکاري چې دوی د صوبایي حکومت که دوی غواړي لزرا اپوزیشن کوي نو دی کې تاسو ته څه ښکاري چې ولې دوی په ولسي سطح باندې جلسې جلوسونه مظاهره یا یو ګډ الاینس جوړ کړي چې د صوبې پر معاملاتو باندې حکومت دې ته راولي چې د خلکو په ګټه کارونه وکړي
خجی تاسو له یادې کنه نو د دې حکومتونو جوړېدو نه مخکې په پاکستان سطح باندې یو الاینس وایي په پی ډی ایم ویلو مولانا فضل الرحمن سید هغه مشر دنیا نواز شریف پارټي په هغه کې و د زرګر سید جماعت په هغه کې و نور دولس دلس پارٹیاں نے اگے کی وی او دا الیکشن دا سی الیکشن او تیر الیکشن چ دے دا خلق بالکل تتر بتر تفصیل یو بل نے خفق او اس خلق پہ یو زی بانے ہم یو پہ یو ٹیبل کی نہ سوت تیار نہیں دا سو کو اگوری مولانا فضل الرحمن سے دے دا تیار نہ دے ادی مسلم لیگ سر کی اس پارٹی سر دی کی نہ ہوئی سر دی کی نہ سی ولار دی جوڑے عوامی نیشنل پارٹی سر خود اگے کی نہ سو مات امکان بالکل نہ کر دے اگے غٹا وجہ دا چې د دې دوړو لارې دی بل نه ډېر لري جدا دي هغه غټه وجه دا و چې په دې صبح باندې د دوړو یو داوا و مولانا فضل الرحمن سي دي دا ویل چې تر کې انصاف نه د صبح خو سره زمات زمو په دې صبح کې حکومت کوم یو ان پی به چې نه دا زمونږ ده دا به مونږ کو په دې دوړو د دې خبرې پته و کدي یو بل سره جوختيږي نو دې د حکومتونو د هغه چې څومره د دې ته امکان دي امکانات کمیږي نو دې یو بل سره په لانجه شو نو هغه لانجه تر اوسه پر روانه ده دې وخت کې د تیرکې انصاف خوش قسمتي دا ده چې څومره هم داسې جماعتونه دي چې هغه د سلانجه کشاله جوړولی شي یو مشکل ورته جوړولی شي خپلو کې یو بل ته لاس پر ګریبان دي یو بل ته ورلاندې وتي دي نو چې هغه تر څو پر خپلو کې کینې نه دي ته بسمه سره جوړه کړي
صحیح مننه مامو جان بابر صاحب او فیض الله شرانی صاحب بلوچستان کې د اپوزیشن څخه کم په ماضي کې خو به هر حال ډېر پیاوړی یا زورور نه دي پاتې سوی کچم د تعداد په لحاظ باندې دوی ډېر وي خو دا وار آیا د سرفراز بوکټي په مخالفت کې کوم اپوزیشن پارټي دی یا ګوند دی هغه په اسمبلی کې دننه د پاره څومره مشکل دی کنه دی
نه دا ور خو دې ته یو تورې چې کارول کیږي فرندلی اپوزیشن دی کنه دا سی اپوزیشن د سره نه نه دا فرندلی اپوزیشن دی یو هغه د جمعیت علما اسلام غړي دی که هغه د عوامي نشر ګوند دوه درې غړي دي او که نور څوک دي داسې د ده مقابل کې څوک نشته چې د ده دپاره تر اوسه پورې داسې سخت وخت ورکړی وي تر اوسه چې موږ څه ګورو نو همدغه یوه وجه بلل کېږي چې په بلوچستان کې دا وخت هر سړی که ایم پی دی که هغه بیا منسټر دی هغه د خپلو ګټو لپاره چې کوم مفادات دي او کوم څه غوښتنې دي هغه له سرفراز بوکټي څخه بس هغه سړی تکړه دی چې چا ترلاسه کړي او سرفراز بوکټي
حکومت کوم له کسنه شمال اول توکو دا و چې شاید ځینې شان وکړي او دغه هم و چې د زورور څخه د ستر شاه پوز دی یا هم استخباراتي ادارې دي. خو موږ ګورو چې اوس دلته په بلوچستان کې خاص کر په سرحدي سیمو کې له ایران سره کومې بلوچي ضلع دي په هغه کې که بیا ډپټي کمشنران دي که دا دي هغه تر دې ځایه تورونه پورې کېږي چې هغه د پیسو په بدل کې راوستل کېږي. یعنې ته اوس کاروبار دی او له ایران څخه چې کوم په هغه قانوني تور د تیل را کاچا کېږي یا نور څه د خوراک چې راوړل کېږي پر دې باندې ډېرې زیاته پیسې ګټل کېږي. نو هغه افیسر چې زیاته پیسې وایي ورکوي هم هغه په دغو سیمو کې داسې خبرونه دا وخت را روان دي چې هغه کېږي.
ډېره مننه فیض الله شیرانی صاحب. مامو جان بابر صاحب ستاسو څخه زه ګړۍ ته ګورم وخت هم دومره وو په بحث کې د برخه اخیستو ډېره مننه. تاسو ښه اختر غواړم او د اختر خرابولو بخښنه غواړم چې تاسو وخت راکړئ. دا او د مشال ترنلاندې بحث چې په کې مو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د شاوخوا درې میاشتنی حکومتونو جاج په پېښور کې له خبریال مامو جان بابر او په کوټه کې خبریال حفیظ الله شیرانی سره اخیستلی بحث پای ته ورسېدی. تاسو دا بحث پر مشال رادیو اوریدلای او پر فیسبوک او ویب پاڼه کتلای شئ. محمود علی کاکړ ته اجازه راکړئ. په مخه شئ.